افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د ازادي میل مخه پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دفتر په روزګان ولایت کې د هالو ټراست مسجد دو ماین پاکانو پر وژل کې دوه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی د نورو د ساتنې په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دفتر پرون چهارشنبه نا وخته په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د قربانیانو له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. تر دې مخکې د هالو ټراست ماین پاکۍ مسجد چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې ادارې دوه تنه ماین پاکان د شنبه په ورځ په ترین کوټ کې هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ناچاو د ماینونو په پاکولو بوخت وو او ماین پرې وچاودید. په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې چاودنه کې یو ماین پاکونکی ځای په ځای ووژل شوی او بل چې سخت ټپي شوی و روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې ساور کړی ده. هالو ټراست د افغانستان په ګډون په دیرشو هیوادونو کې د ماین پاکۍ فعالیتونه ترسره کوي. ماینونه او نورې ناچاودې وسیلې په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ژوند اخلي. د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرون چهارشنبه د بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو، جامو او نغدو پیسو مرسته ولېږله. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسدالله مصطفی هاشمي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس ته ویلي چې په دغو مرستو کې چې په 1400 موټرو کې بغلان ته ورسول شو څه باندې 13000 امریکایي ډالر 900 بوجۍ اوړه او یو زرو ولس کارتنه درمل شامل دی. هاشمی ویل چې دا مرسته به د بغلان په لسو ولسوالیو کې مستحقو کسانو ته وسپارل شي. د تېر جمعې په ورځ د سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د سیلونو له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر زر ډېر څاروي هم تلف شوي دي. د غرازه د بغلان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې نن هم د سختو رښتونو او تالندې او طوفانونو وړاندوینه شوې ده. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تیرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د تذکرې او شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. د عربي هیوادونو مشران نن پنجشنبه په بحرین کې داسې مهال جرګه کیږي چې په غزه کې جګړه روانه ده او د اوربند څرک نه لګیږي. پرون چهارشنبه د بحرین پلازمینې مناما ته چیرې چې د عرب لیګ د 22 غړو هیوادونو بیرغونه ځړېدلي وو، د عربي هیوادونو د مشرانو او چارواکو ورتګ روان و. دا لومړی ځل دی چې د عرب لیګ مشران د نومبر په میاشت کې د ګاونډي سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان تر فوق العاده سرمشریزي وروسته په یوه غونډه کې سره راټولیږي. روسیه پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې درې نوې سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت ویل ځواکونه د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوتیا کلی په شمول درې هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوت هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی. د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې د تیرې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه راته پریښي دي. د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. د پروګرام په پای کې د ورکشو اجزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. خورازی پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زادہ راجو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ. ښکلا شه د کابل ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام مې په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی دا خبره به صحیح وي، مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه، خپرېږي نه، اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي، او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یې پکې حق نه لري که څنګه؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حبیب الله مبشر یم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نو په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمن ته رسېدلی دي، نو الحمدلله په افغانستان کې ډېره آرامي ده. کم جنګونه پټاون دا شی نسته. نو موږ ډېر خوشحاله یو. الله پاک ټول عمر بس دغسې اسقامت او دغسې دغه اخلاق دي ته ورکړي چې دی د ولس سره شو کې. نو دغه لنډ پیغام دی، او بس نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي، لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي، او دغه ولس د دې د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دی راغلي دي د دغه ولس په قرباني او دغه ولس په همکاري راغلي دي.
سلام علیکم. سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. په ژوند کې خو ډېر بدلونونه راغلي دي. خلق بیکاره شوی دی، قسم نشته ده. یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي چا وظیفې درلودې، وظیفې د لاسه ورکړلې. نن د یو فامیل نه وکه فامیل کې پنځه یا شپږ نفره ځوانانو، دوه نفره به خامخا په وظیفه وو، نور سیستم به مور سره جوړو. نو دا زیاتره خلک بیکاره دي، بې کسبه دي. باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نو دا باعث دې کېږي بیکاري چې خلک د وطن نه ملاړ شي، او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی موکي، ځکه خلک د نسو استفاده کوي. زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي، هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي، طالبانو په مقابل کې جنګوي.
سلامونه ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکونکو ته، د خاص طرف ته د ارمانی شنوای سلامونه. ورور از مونږ دغه پیغام باید تاسو خبر کړئ، زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پریکړې روان کړي دي، باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې مونږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي. خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم او جمهوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت طالبانو کې، نو څوک چې هغه تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوی لا بړې هغه کې به د عسکري وکړي او چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا وکړي موږ دا پیغام تاسو خپور کړی.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زما نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک ته طالبان رسیدلی دی او تقریبا درې کال یا زر ورځې پوره کیږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم د درېو قواو دي لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وویستل شو. په دې سره دغه درې واړه قواوو چې سره په جنګ کې وي نو امنی هم ډېره وه، د درې واړو قواوو د خوا نه امنی وه، هم د ناټو له خوا نه وه، هم د جمهوریت د خوا نه وه، هم د اسلامي امارت له خوا نه وه. اسلامي امارت له خوا نه هم نامنی ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوا نه، د ناټو چې سره کې ناټو د ناټو د خوا نه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناټو و دوی ماتې وخوړل او یا د سانې نه وته امارت واک ته ورسېدو، یو منفي د مثبت دغه خدا و چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوا نه خراب او له دې درې ډلو له خوا نه امنیت دوی خراب کړی و. بېرته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وایستل شول او یو ډله سانې ته داخله شوه، نو سرتاسری امنیت ورسره ښه شو، امنیت راغلل. اقتصادي وضع هم تر صفر کچه ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچه ته ورسېدله، خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه مونږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي، تر اوسه کوم سرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي، او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي امارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کومې نیمګړتیاوې چې په اسلامي امارت پورې دي لکه د انجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندي دغه خلاص شي، او کو دغه خلاص نشي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وي، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت وه، یو ډله اسلامي امارت وه. نو په دې کې دوه ډلې چې له سانې نه وتلې، یو ډله سانې ته داخل شولو له، او حتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، امنی هم وي او ورسره بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، امنیت 100% تامین دی. مننه دغه زما نظر و، تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم. وده
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولې د زر ورځو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښي وو، موږ هم تاسو ته خبرو کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه دي.
نور ښکلی دي ورود ورته سیدا دي، دا ورود کلی ته برابر دي. دا اوس ورودونه چې سیلابونه چې روان دي، په خوا خو دا ځنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کړې ده چې هغه ځنګلونه حکومت کړی و، ښه خراب یې کړه تېر جمهوریت ته وخته. نو دغه دی بیا خپل استعمالولی، بیا نور تجارانو یا نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکوله. حتی وایي دغه غټه مازدا چې بیا ډکه کړې وه، دا په 4000 کالداري د پاکستاني کالداري به ورکوله، یا دغه خلک بیا بنجان کړي وه، په هغو بیا کښله بالا بیا مازده کوله. نو اوس هغه ځنګل چې هغه حکومت وکښل، زموږ په کلي باندې سیلاب سیده دي، ورځ په ورځ باندې مځکه وړي خبرکوي چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو. که نوي نلګیان بیا ورته کښېنو پر هغه علاقه، نو هغه نلګیان خو مثال وړي و د سیلابونه جوخته سم ته به دا معلومات او راپورونه درځي چې اوس دغه په برابر موږ څنګه نلګیان ورته کښېدو، کوم رقم نلګیان چې ښه مخنیوی وکړي دغه سیلابو، د کلي مره خرابوي وړي.
د نور غیان د دواب د منډول دا عمومي لارې ده، سیلاب د لار سرک وهلی ده، پس کمر ده د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
دواو منډول لاره درې څلور د زایم داسې غټل ټیک راوتلې داس خو ډیر زایونه داسې سیلاب بند زریه بند خراب شوې ده خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی کوم د قشن لاره بندې سمریزانو څه مشکل ستونزې زره ولسوالي منډول خلک مخ دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمر سیمه د لنډی په کلی کې تقریبا څو جری په غنمه راسه ویوډله پان ونړول او یوې سراوی وی دوی کوټې وی یو برمې ویوډرسه نو بخچا وا غا ویوډرسه نو بهخه غټ غټ توانونه د خاطر سوول دی ورور دا غزما خبر نشر چې در مشران پر ورسېږي او دا غزمش حال د کتنه و کې شراسي مسه دا اوسه پوره څوک نه دراغی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی نو دا سر نشر کړو الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم څنګه شاید په خیر است د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته سلامونه کوم. هلمند ولایت نوې ولسوالۍ خبره در سره کوم. زموږ خوا ته چې دی دا د ایوانانو مریضی ډیر سوي دي د غویو پسو د دوه شانو نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شان د کلی او محلو ته راتلای نو برای ګټه کول او دا چې دي مسلمانانو ډیر مشکل سره مخامخ کړی دي د ایوانان چې دي د غویو ډیر د ګران ګران روپو ایوانان د لاسو څخه وتلی دي نو دا چې ما د ازادۍ راډیو سره دا هله د چیو پلا دا پیغام خپور کې از موږ ځخت تر لوړو مقامات پورې تر لوړو چارواک پورې ورسېږي. السلام علیکم.
اوریدونکو د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واوریدل. باید یادونه وکم چې تر ټولو تیز او خنړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووته خو موږ ته تر دغې خبرونې پورې له بغلانه د خلکو پیغامونه نه دی را رسیدلی. ممکن لامل دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروف وي او هلته مخابراتي ستونزې وي خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ جوړ ډیره وال لزګونه کسان مړه او ټپیان شوی دی په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي په همدې او نورو مسلو زما همکار اسمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړي.
لومړی باید ځان متقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي. دا په غلط کاری کې یو څوک مثال په توګه نشې دوبونه ټکی هغه داسې ونیسه لکه یو ماشوم ډیر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کې پخې اسمان خواته کې او فکر کوي چې زه تخلي او د سګنې او په بوم در قموزي هغه بیرته به خشي. دا به ډیر ستر غلطي وي غیر دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه لکه یو بوتل غوندې چې سر چپې واړې ټولې اوبه نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معده کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کې یو څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زړې رادیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دے که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه هم درغې دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زبر ورته شماري وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 0 9 0 1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادۍ راډیو دی وي تلې وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 صفر یو و اته نه صفر یعنی یو دلی بیا هم وایم صفر دری یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلي دی که څوک دده پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور خدای په امان
بله سلام علیکم ورسول سلام علیکم تاسو ته ورکړل ورسول ته پنده وختم په خیر همزله لغمان یې من لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مېمې چې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کشوی ده چې په څلور وایي څو کالې تر وکړنې پرتندې پاره څه معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نه شپږ سوه اتیا یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نه شپږ اووه اته بس تختی په امان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي صفر اتاویا دوویش واویا وویش او بلش میره ده صفر واویا یواویا نهویش و سو یو نوی
سلامون دا زده رادیو کارکون کو طولو مینوالو تا هم دا وقت و شیبان خیر نرولا هجرانی ما لکابلا زمان یو رکشوی عزیزی تقریبا سالور کالای که گی و مختی ما پیام نصف کری و پازادی رادیو که د ملاخیل ورور د نواب نوم د داسې د اووه دېرش اته دېرش کلو به وي په عمر کې میانقده سړی دی برابره ږیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی خو هسې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټساپ شماره ده البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي انشاءالله چې څه خبرې را شي عکس تصویر یې او څه ویډیو یې را ولېږي په دغه شماره صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بله اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي که چیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1.